د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موچه امان امیرزای را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د کونړ د دانګام د جګړې وروستی حال درکو. په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د منځنۍ سپې دوه شپږ نوي ترڅنګ د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. لومړی هم خبرونه لرو او فرشته جلال زی اوروي.
ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت مهمو خبرونو سره خبر. د کونړ والی وایي د دانګام ولسوالۍ ته باید کومندو ځواک واستول سي. د فرانسې پاوځ نن ویلي چې د افغانستان لپاره خپل پوځي ماموریت به رسمن پای ته ورسوي. او د استرالیا د کوینزلند ایالت له وکړه نن د اتو کوچنیانو مړی وموندل شول. د کونړ والی شجاع الملک جلال وایي د افغانستان پوځي لوټکو نن په دانګام کې پر یو شمېر اهدافو هوایي حمله وکړه. د کونړ والی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دانګام ولسوالۍ ته پرتلې لارې ماینونه کړل شوي او د پیاده ځواک پرمختګ ټکنۍ دی. نو له دې امله سیمې ته د کوماندو ځواکونو د ورتګ اړتیا ده. د وویل وسلوالو ته له ځینې نورو سرچینو څخه ملاتړ ورسیږي.
نو طالبان په ډېر غټ تعداد باندې راغلي هغه کې البته مستقیما استخباراتي ادارو د طرف هغه حمایت کیږي د هغه طرفو ته مواد را روان دي څومره چورو په قچرو باندې وته عام اسلحه او عام خوراکي مواد را روان دي.
د کونړ والی د کوم ځنګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. د کونړ پر دانګام ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو حمله روانه ده. د فرانسې پوځ نن وویل چې د روانې میاشتې په یو دېرشمه په افغانستان کې د ناټو تر قومنده لاندې د خپل پوځي ماموریت رسمي پای اعلانوي. د فرانسې خبري اژانس فرانس پرس له افغانستانه د یو نیم سل فرانسوي عسکرو د وتلو خبر ورکړی او وایي چې دا به د ناټو تر مشرۍ لاندې محارب ماموریت پای ته ورسوي. فرانسې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې په جګړه کې ګډون بند کړی وو او په تیرو څوارلس کلونو کې اویا زره عسکرو په دې هیواد کې په دوره‌یي ډول خدمت کړی دی. په افغانستان کې د فرانسې نه اتیا عسکر وژل شوي او اووه سوه عسکر یې زخمیان شوي دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن له بېوزله خلکو سره د مرستې د راغونډولو کمپاین پیل کړ. په کابل کې یو شمېر بشري فعالانو نن ازادي راډیو ته وویل چې بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو د دې دوه ورځني کمپاین هدف په ټولنه کې د مرستې او د کومک رسولو د دود زیاتول دي. او د کابل پولیس وایي چې په بګرامیو کې پروند وی شځې مړی موندل شوی چې د کابل په کورنۍ محکمه کې کار کاوه. دغه شځه قاضي او د کابل د امنیت قومندانۍ او مسؤل نن په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې د امیرمن فهیمه نومیده. د پیښو په ارتباط د وژل شوی شځې خاوند نیول شوی دی. د کابل محاکمه تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د پاکستان د زندانونو مسؤلینو د تروریستي فعالیتونو په جرم د محکوم شویو درویشتنو زندانیانو د اعدام خبره کړې ده. دوه کسانو ویلي دي چې په اعدام محکوم شوی خلک به په څو ورځو کې اعدام شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې په وښوونځي د سې شنبه د ورځې تر حمله وروسته په دې هیواد کې د مجرمینو پر اعدام شپږکلن بندیز لري کړ. د پاکستان حکومت پرون د اولسو تروریستانو د عفو غوښتنه هم رد کړه. د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د هغو شپږو عسکرو د اعدام حکم هم لاسلیک کړی چې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو مجرم پیژندل شوی وو. د پاکستان دولتي څارنوالانو نن وویل چې د اسلام آباد د محکمې لخوا په هند کې د 2003 میلادي کال د تروریستي حملې د مشکوک طرح لپاره د ضمانت پر ضد به عرض وکړي. څارنوالان به د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد له سترې محکمې وغواړي چې زکی الرحمن لکوي ته ورکړل شوی ضمانت لغوه شي. محکمې پرون حکم وکړ چې لکوي د $15,000 په بدل کې خوشي کېدای شي، خو اوس به د څارنوالانو د عرض تر بشپړېدو پورې په بند کې وي. لکوي په پاکستان کې د لشکر طیبه په نوم د منل شوی وسلوالې ډلې مشر ګڼل کېږي او په هغو اوو تروریستانو کې دی چې په هند کې د تروریستي حملې پلان جوړ کړی و. د پاکستان پوځ وایي چې دوه دیرش وسلوال نن په خیبر پښتونخوا کې په حملو کې ووژل شول. د پوځ نننۍ اعلامیه وایي چې پر وسلوالو د تیرا له تنګي څخه د تیرېدو پر مهال حمله وشوه. په حمله کې درې پاکستانی پوځیان زخمیان شوي دي. پنټاګون وایي چې امریکا متحدینو یې په ګډو هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې څو مهم رهبران وژلې دي. د پنټاګون ویان جان کربي پرون ویلي چې واشنگټن باور لري چې د دې کسانو وژل کېدل به د سوریې د پوځ پر ضد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې قومانده او کنټرول کمزوری کړي. د وال سټریټ ژورنال په حواله په دې پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې درې مهم غړي په عراق کې د عملیاتو مشر عبدالباسط د ابوبکر البغدادي مرستیال حاجي معتز او په موصل کې د دوی والی وژل شوي دي. د روسیې حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر مسکو د بندیزونو زیاتول به د دواړو هیوادو اړیکو ته د اوږدې مودې لپاره ضرر ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا پیغام پر ټلیفون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته رسولی، خو د واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي متحد ایالات بیا هم د روسیې پر حکومت غږ کوي چې د مینسک موافقه عملي کړي څو د اوکراین بحران په داسې ډول پای ته ورسیږي چې د اوکراین د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ته درناوی پکې وساتل شي. او د استرالیا د کوینزلند ایالت له کورننداتو کوچنیانو مړي او یو زخمي میرمن وموندل شول. د پولیسو په وینا او وژل شوي کوچنیان د زخمي شوي ښځې اولادونه دي او یو بلې خپلوان دی. د استرالیا پولیسو ډاډ ورکړی چې خلکو ته خطر نسته، دا یو استثنايي جنایي پیښه ده او له تروریستي فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د کونړ د والی څرګندونې د دانګام د جګړې په اړه خبرو.
نن تیاری البترالي خو زمونږ خپل د وردو ملي تیاری وتلې دي بمباردم کړې دي.
اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې د افغان پولیسو د روزنې ماموریت دوه کاله نور تمدیدوي. په پاکستان کې مو د پاوز په وینا د لسکونو طالبانو له وشلو خبرو او دغه هیواد د پاوز مشر وایي چې یو شمېر پخواني زنداني طالبان به اعدام شي. په دې اړه په پاکستان کې د سیاسي چارو یو څېړونکی وایي
صرف دې سره نه کېږي چې اوسو کسانو پانسی کې نو دا مسله به حل شي. دا ماحول موږ پیدا کړی دی، دلته سکولونه دي، دلته مدرسې دي، هغه باندې هیڅوک کنټرول نشته چې هغه څه وایي.
په دې خبري مجلې کې مو په کابل کې د مدني ټولنې له دې هڅې هم خبرو چې د ژمي په درشل کې بې وزلو ته جامې ټولوي.
دا کله چې دې د ټول کړی د ژمي کې کولای شي چې دا یو فقیر او بیچاره ته کومک وکړي، کولای شي چې دې تاودا وساتي، کولای شي چې دا ژمي پکې تیر.
مخکې تر دې چې د کونړ د والی څرګندونې د دانګام د جګړې په اړه خبرې کړو، له افغان پولیسو سره مو د اروپایي ټولنې لښمنې خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د ماموریت د تمدیدې دوه هرکلی وکړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه به د افغان پولیسو د مسلکي توب او ظرفیت لوړونې په برخو کې د دوو نورو کلونو لپاره هم مرستې وکړي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت غځول یو نیک اقدام بولي او وایي افغان پولیس لا هم زیاتې ښوونې او مشورو ته اړتیا لري. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اروپایي اتحادیې پولیس یا یو پل به د دوو نورو کلونو لپاره هم د افغان پولیسو د مسلکي کېدو او روزنې په برخو کې مرستو ته ادامه ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د اروپایي اتحادیې دا پریکړه ښیي چې دوی له افغان پولیسو سره خپلو دوامدارو مرستو ته ژمن دي.
اصلی مخددی ماموریت داده چې د افغانستان پولیس ته د روزنه په بخش کې دوی همکاري وکړي او خاصتاً ظرفیت لوړېدو او پولیسو هغه ظرفیتونه چې وکولی سي په سمه توګه باندې د جرایمو سره مبارزه وکړي، خاصتاً د قانون د حاکمیت په برخه کې چې پولیس څنګه وکولی سي هغه ظرفیتونه لوړ کړي ترڅو قانون بشپړ توګه باندې په هیواد کې د پولیس لخوا تطبیق او تنفیذ سي. نو دا یو مهم او اساسي پیشرفت دی او دا د اتحادیې اروپا
د اروپایي اتحادیې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د دې اتحادیې پولیس به په راتلونکو دوو کلونو کې په افغانستان کې د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې کارونه بشپړ او یاد ماموریت ته یې څه باندې اویا میلیونه ډالره بودیجه هم ځانګړې کړې. ټاکل شوې وه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د روان میلادي کال د ډسمبر تر وروستۍ نیټې پای ته ورسیږي، خو د دې اتحادیې د نوې پریکړې له مخې دا ماموریت به د 2018 کال د ډسمبر میاشتې تر 1 دېرشمې نیټې پورې وغځیږي. د اروپایي اتحادیې پولیس د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې له تیرو اوو کلونو راهیسې له افغان پولیسو سره د اصلاحاتو، د افغان ملي پولیسو مسلکیتوب او د پولیسو او قضا ترمنځ د اړیکو د ودې په برخه کې کار کوي. د کورنیو چارو وزارت دا ونویل چې د اروپایي اتحادیې څومره شمیر کې پولیس روزونکي به افغان پولیسو ته روزنه ورکړي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د ماموریت تمدیدېدل یو نیک اقدام بولي او وایي د یاد اتحادیې پولیس هغه تجربې چې په خپلو هیوادونو کې لري باید له افغان پولیسو سره هم شریکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر وایي افغان پولیس اوس هم په بیلابیلو برخو کې زده کړې او ښوونې ته اړتیا لري.
د اروپایي هیوادونو زړه صادقانه وغواړي چې په افغانستان کې خپل تجربه را سره شریکي او نیکې او ګټورې مشورې م راکړي. دا طبیعي ده، دا کار په ګټه دی. موږ په ټولو ارسو کې تقریبا ضرورت لرو، زده کړې ته ضرورت لرو.
د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې دا مهال نږدې 1,50,000 افغان پولیس په دندو بوخت دي چې لا هم زیاتې روزنې او مشورې ته اړتیا لري. تل داسې انتقادونه کیږي چې افغان پولیس لا هم له مسلکي پلوه نیمګړتیاوې لري. دوی د قانون په پلي کېدو او له خلکو سره په سمه رویه کې پاتې راغلي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان پولیس د جرایمو د کشف لپاره پرمختللي وسایلو ته اړتیا لري چې باید د مرستندویو هیوادونو لخوا ورکړل سي.
د کونړ والي ازادي راډیو ته وویل چې افغان هوایي ځواک د دانګام په ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو سنګرونه په نښه کړل، خو والي شجاع الملک جلاله وایي چې هلیکوپتر نن راورسېدل. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحل انوري له شاغلي جلاله څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې د دانګام عملیات چیرته رسېدلي. نوموړي په ځواب کې وویل
زمون کتا دی پیش قدمی کې له مشکلات لري چې هغه دا وایي یاره ماينونه دی په دغه شوی دی سره کې سرک راخوې دل دی بلډوزر نشته دی ترکتور د څه سرکل دغه نشته لري اراده جا چې موږ هغه سرک وته پاکو. او په زمون کې نن پس ډیر انتظار نن تیاری البترالي خو زمون خپل د وردو ملي تیاری تری دی بمباردم کړی دی. زمون هدف هم دا دی چې موږ خپل زنانه او ماشومان او د مقصد زیات ځان ورسو. دا کومه هوایی او که زمینی من پیشنهادونه کلی پرون نموین سیب د وزارت داخلی مراغل و سرنگی سیب بیاپسی مسلمی هر سیب مراغل اگه تو من پیشنهادونه دا گو چه هر قسم چکی که دلتای و کماندور طوله راشی چه کشی چه دا گا اساس زین وونی سی دا غرون وونی سی ترتو چیز منگا امنیتی ارگانون پیش قدمی وکی و سپوری اگه اصلی زیاده چیز من کم هدف دلتا ندی رسیدلی دا انگام کش دا کم پاتون شویده مخالفین د مختلف ولسوالیو نه غونډ شوی دي. هغه غواړي چې دغه وظیفه چې په بل ولسوالۍ کې دغه سی قیام ونشي. نو طالبان په ډېر غټ تعداد باندې راغلي، هغه کې البته مستقیما د استخباراتي ادارو د طرف هغه حمایت کیږي، دغه طرف ته مواد را روان دي. دلته زموږ آزاد سرحدونه دي چې خصوصا یو سرحد چې هغه ته لیټي وي او هغه مستقیما د دانګام د پښت سره دغه منطقو سلاسه دغه طلب قسم به څومره چورو په قچرو باندې وته. البته هم اصلیحې او هم خوراکي مواد را روان دي.
تر اوسه پورې دواړو خواو ته ولسي خلکو ته افغان ځواکونو ته او همدارنګه طالبان ته څومره تلفات اوختي په دې څو ورځو جنگ کې؟
دا پرون او بل پرون چې پرون سر چې کوم عملیات شروع شوي په دې کې موږ څلور کسه ورده ملي البته او څه د سرحدي سربازان زخمیان لرو، شهیدان نه لرو. او د طالبانو خو مختلف افواهات څوک چې ټول مجموعان نتیش کا سمړ دي، نور زخمیان دي څوک چې نه ولس کا سمړ دي. څنګه لخکریان چې دي هغه وې درې کسه فلال شهیدان دي او زخمیان زکه معلوم نه دي چې خلک څوک د کورونه وته څوک په غرو کې دي څوک په باندې کې دي زنانه دي ماشومان دي دقیق معلومات نشي زخمیان تعداد څومره ده.
څه فکر کوي چې کله به د افغان ځواکونه غسیمی ته ورسي چرته پاتون کوون کې پراته دي یا غیر دي د ماشومان دي زنانه دي؟
زمون خدا سلورم د چاسمار لزول سوق او اداره دغه ځای د پاسمار کې دغه ځای نه هدایت او تحقیق پرون سالنګ سه په خپلم دغه لټلو ده دانګام لټلو په بیګام چې کوم گزارش هغه ورکو مال ورو ماته په اخیری خبره وکړه چې کوم ځای کې جزمن هدف ده څاونو دی او شینکه ده چې د پاتون خلک په کې دغه ته څو خسار لرسیدې شي کنه مال اطمینان راکړي. لیکن اوس په لږه ځای ته رسیدلی او امنیتي مشکلات هم دي. بل ارز میداد چې اوس که مونږ وګورو هغه خو زموږ بچی دی، ماشومان دی، زنانه دی، نارینه دی، خو دا مردوی ملي او د امنیتي ارګانونو دا هم د چا پل زامن دی، د چا ورونه دی، نو دغه هم زموږ اولاد دی. مونږ کوشش دا کوو چې تلفات ونه شي، او البته په جنګ کې وایه سونه نه سربېږي، خامخا به تلفاتي، خو زه چې تلفات ونه شي لکه په اوله ورځ چې داسې په عجله باندې یو اقدام وکړو، زموږ شپږ کسه سربازان شهیدان او شپاړس کسه زخمیان شو. نو مونږ غواړو چې زموږ تلفات هم داسې ډېر زیات نه وي او هغه خپل هدف ته ځان ورسوي.
د کونړ ولی شجاع الملک جلاله وویل چې نن هلیکوپټرو په دانګام ولسوالۍ کې پر دولت مخالفه وسلوالو بمباري وکړه.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دی. تکار پولیس کې نه بچ تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
جلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
فرانسې نن اعلان وکړ چې د روان دسمبر میاشت په 1 نیټه په افغانستان کې خپل ماموریت په بشپړه توګه پای ته رسوي. فرانسه دا مهال په افغانستان کې 1.5 سرتیری لري. پاریس تر اوسه دا نه دی ویلي چې فرانسوي ځواکونه به په راتلونکي کې په افغانستان کې څه ډول رول ولري. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرېس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې 150 فرانسوي سرتیری له افغانستان څخه ووزي. په دې توګه به په افغانستان کې د فرانسې ماموریت هم پای ته ورسیږي. د فرانسې د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په افغانستان کې به د دې هیواد ماموریت د روان دسمبر میاشت په 1 نیټه په بشپړه او رسمي ډول پای ته ورسیږي. د فرانسې پوځ وایي د افغانستان په ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 70,000 سرتیرو او پوځي پرسونل په مختلفو دورو کې وظیفه ترسره کړې ده. فرانسې په افغانستان کې د خپل ماموریت په ترڅ کې تر ټولو زیات سرتیری په 2010 کال کې لرل. اغه مهال شاوخوا 400 فرانسوي سرتیرو د ایساف په مشرۍ د امنیت ساتنې په ماموریت کې برخه درلوده. د افغانستان په 14 کلن ماموریت کې 90 فرانسوي عسكر وژل شوي او شاوخوا 900 ژوبل شوي دي. فرانسې له 2012 کال راپدې خو په افغانستان کې جنگي رول نه درلود او د افغان ځواکونو دروزنې چارې پر مخ وړلې. د فرانسې دفاع وزارت ویان ویلي له 2002 کال نه تر اوسه پورې د افغان سرتیرو شمیر له 2,000 نیولې شاوخوا 3.5 لک تلوړ شوی او دا ځواکونه اوس د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي. تمه ده چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 2,500 عسکر چې اکثره به امریکایان وي پاتې شي. فرانسه تر اوسه په دې اړه چې په نوي کال کې به دا هیواد په افغانستان کې څه ډول رول ترسره کړي څه نه دی ویلي.
خبری مجل آوری
دا سجرډو پروان خبری مجل کې مو د پاکستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له جزئیاتو خبر وو چې په دغه عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د چارواکو په وینا په لسکونو طالبان وژل شوی دي. خو یو د مدني ټولنو د فعالانو یو خبره راخلو. یو شمیر افغان مدني فعالان وایي بي وصلو ته د مرستو راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی څو هیوادوال وهڅول شي چې له خوارانو سره مرستې وکړي. دغه فعالانو دا کمپاین نن د ستاسو زړې جامې د یو فقیر هیله په نوم په کابل کې پیل کړ او وی ویل چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به د کابل ښار له بي وزلو او واړو خلکو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ژمي له رسېدو وړاندې یو شمېر افغان مدني فعالان هڅه کوي چې په کابل ښار کې د زړو کالیو پر غونډولو سره اړو او بي وزلو خلکو سره لازمي مرستې وکړي. دوی له بډایو او شتمنو خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې ورسره ګډون وکړي. مدني فعال فرید احمد چې د جمعې په ورځ د درې مکوریان په پارک کې د مرستو راټولولو خیمه لګولې وه او له خپلو ملګرو سره یې بي وزلو او اړو خلکو ته د زړو کالیو پر راټولولو مصروف و. ازادۍ راډیو ته وویل که دا پروسه یې بریالۍ شوه غواړي نور ولایتونو ته هم وغځوي.
یک طبقه از ځوانانو د هم
یو ډول ځوانان سره راټول شوی یو. یو پروسه مو اړو خلکو ته د کالیو راټولولو تر نام لاندې پیل کړي. پروسه داسې ده چې موږ له هغو کسانو کالی راټولو چې هغه یې نه غوندي موډې ته شوی وي او یا زړه شوی وي. زموږ هدف لدی پروسې نه دا دی چې نور باید بهرنیو ته د مرستو لاس اوږد نه کړو، څنګه چې لرو راټولې کړو خپل هیوادوالو ته یې ورکړو.
دا کمپاین ستاسو زړې جامې د یو فقیر هیله تر نامه لاندې د جمعې په ورځ د کابل ښار په اتو سیمو کوټه سنګي دهنې باغ وزیر آباد څلور لارې د خیرخانې اوله حصه د احمزنګ مکروریان او کارتیسی په سیمه کې پیل شو. له دې وړاندې نړیوال بانک ویلي و چې په افغانستان کې درې لکه افغانان د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي او د مرګ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د مدني فعالانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي په دې ډول کمپاینونو سره په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستې فرهنګ غوړېږي. دوه تنه کابل ښاریان محمد رسول او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کار خو ډېر ښه دی، کومک کېږي فقیرانو ته. څه چې موږ کولای شو باید هغه ورته وکړو چې د وس توان هم پوره وي. دغه کالی چې دوی راټول کړي دي د ژمي کې، کولای شو چې د یو فقیر بیچاره ته کومک وکړي. ډېر کولای شو چې دوی توده وساتي، کولای شو چې د ژمی پکې تیر کړي.
اگر ما دوستی غریب بیچاره و مسکینه بگیریم، شاید تو دل بگیره به هر کار، اقتصادش خوب شوه، وضعش خوب شوه.
یوشمیر افغان مدنی فعالان او کارپوهان وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره بیا هم په افغانستان کې ځینې خلک د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي او ژوند یې له ګواښونو سره مخ دی. دوی وایي نوی افغان حکومت باید د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره پیاوړې اقتصادي پالیسي جوړه کړي، څو خلک د بېوزلۍ له لاسه له کړېدلي ژوند نه خلاص شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان یو شمیر مشکوک ترورستان ادامه وي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، په پاکستان کې مول روانو پوځي عملیاتو خبرو. پاکستانی امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو پنجاب، سند او بلوچستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دا عملیات د سیشن بی پروس په پېښور کې د پوځیانو پر یو ښوونځي له بریده وروسته شوي دي او په ترڅ کې پوځیان د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. له پاکستانه زموږ خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او همداراز د پاکستان په ښاري سیمو کې پوځي عملیات چټک کړي، چې په نتیجه کې د لسګونو ترهګرو د وژلو ادعا کوي. دغه عملیات د پنجشنبې راهیسې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا سربیره د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ، د پنجاب په لالا موسی او همداراز د کوټې په زیارت ښارونو کې شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په تیرا درې کې په هدفي هوایي بریدونو او همداراز ځمکنیو عملیاتو کې په سیمه کې میشت نږدې 2 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په وژل شوو کې د ازبک جنګیالیو قوماندان اسلام الدین هم دی چې په سیمه کې میشتو. د پاکستان یو جکپوري امنیتي چارواکي فرانس پرس خبري ایجنس ته ویلي چې په تیرا دره کې له پاکستاني ځواکونو سره په یوې بل ځمکنۍ نښته کې لس ترهګر وژلي، اته تښتېدلي او 2 نور ټپیان شوي دي. د خبر ایجنسۍ یو ځایي خبریال د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو د پنجشنبې له سهار څخه د دې ایجنسۍ په تیرا، باړې او نورې سیمو کې درانه هوایي او ځمکني بریدونه کړي چې ښایي ګڼ خلک به یې وژلي وي، خو د شمېر او هویت په اړه یې څه نه شي ویل کېدی. بلخوا پاکستان رسنۍ د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د جمعې په ورځ سهار د کراچۍ په مشرف کالونۍ کې امنیتي ځواکونو د تلاشي عملیاتو پر مهال څلور وسلوال ترهګر وژلي، چې په کراچۍ کې په بمي چاودنو پر امنیتي ځواکونو په بریدونو او همداراز نورو تروریستي پېښو کې ککړو. همداراز د بلوچستان امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دوی د زیارت په 74 نومي سیمه کې د سخت دریځه وسلوالو پر ضد عملیات کړي، چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د ځایي قوماندان په ګډون 8 ترهګر وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې ځینې بهرني وسلوال هم شته دي. پاکستان یې ځواکونه په داسې حال کې په قبایلي سیمو او همداراز د پاکستان په خارجي سیمو کې سختري ز وسلوالو پر ضد عملیاتو چټکولو او دا غوي د وژلو ادعا کوي، چې پاکستاني طالبانو د سه شنبه پر ورځ په پیښور کې پر یو خونځي د وسلوال بریټ مسولیت منلای، چې په نتیجه کې د زدکونکو په ګډون 143 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. دا عملیات تر هغه وروسته چټک شوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې د دې هېواد د سیاسي ګوندونو د یو ټول ګوندیز کانفرنس په پای کې وویل چې اوس به د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کېږي او همداراز د هغو بندیانو پر اعدام لګېدلی بندیز لرې کړ چې په ترهګریزو پېښو کې ککړ دي. تر دغې پرېکړې وروسته د پاکستاني پوځ مشر د ډاکټر عثمان په ګډون د هغو شپږو ترهګرو د اعدام امر لاسلیک کړی چې په 2009 میلادي کال کې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ پر عمومي قوماندانې برید کړی و. دا یادونه ور ده چې په قبایلي سیمو کې د تلیفوني شبکو د اسانتیا او د نشټوالي او همداراز سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله سیمه ایزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د اداو پخلی نه دی کړی.
په پاکستان کې مو د پوځي عملیاتو راپور اوریده. بل لور ته خبر لرو چې په دغه هیواد کې هغه کسان اعدامی شي چې د تروریستي فعالیتونو له نیول کېدو وروسته محکمو د اعدام په سزا محکوم کړي دي. په پاکستان کې د اعدام حکم تر اوسه ځنډېدلی و، خو د اعدامونو نوې لړۍ ښیي چې په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي د سېشنبې ورځې برید د پاکستان پوځ او حکومت سخت په غوسه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اعدام حکم د محکوم شویو درویشتو کسانو د اعدام لپاره پوره تیاری لري. په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د اعدام حکم بند و، خو د پېښور پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته چې صدر اعظم نواز شریف د اعدام د حکم تطبیق ته اجازه ورکړه، د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف پرون د شپږو محکومانو د اعدام د تطبیق حکم لاسلیک کړ. د ورسک روډ پر ښوونځي په برید کې 132 کسان چې له سلو زیات زده کوونکي پکې وو ووژل شول. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې پوځي محکمو پر دې شپږو کسانو د مرګ د سزا حکم مخکې ورکړی و، خو د تطبیق حکم تر اوسه ځنډېدلی و. د راپورونو له مخې پاتې 12 محکومان به هم په راتلونکو څو ورځو کې اعدام شي. د پاکستان د پاوز متقاعد منصبدار بریګیډیر سعد محمد وای د اعدام سزا د تروریستي حملو مخه نشینی ولای. خغلی سعد وای چې د تروریستانو د ځالو اداره اوس د پاکستان د پاوز للا سوتلې ده.
صرف به سره نکېږي چې اوسو کسان پانسی کې نو دا مسله به حل شي، دا صرف یو فیکٹر دی. دا ماحول مونږ پیدا کړی دی، دلته سکول نه دی، دلته مدرسې دي، دا به هیڅ څوک کنټرول نشته چې هغه څه وایي. تر څو پورې چې مونږ دا مسلې ته دغه نظر باندې کتلې، دا کاسمیټک فیصلې چې کوم دی اوسو کسان لا پانسی ورکا یا کابل تلار شان ته دورا او کاغذ سره خبره وکړه، پاکستان خپل پالیسی بدلی د زخر ګډ پته رہی نو الله به دا مسلې حل کړي.
د پاکستان حکومت د پنځشنبه په ورځ په اعدام د محکومو بندیانو د بخښنې غوښتنه رد کړه. په محکومانو کې محمد عقیل چې په ډاکټر عثمان مشهور دی هم شامل دی. عقیل چې په خوا پوځي ډاکټر وو، په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ د ملي ټیم پر لوبغاړو او پر اول پنڈی کې د پاوز پر قرارګاه په حملو کې په لاس لرلو تورن وو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر بجو پوری په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شو. پر همدغه صفو د ماشام لوو د سهار تر پوری آشنا رادیو اوریدل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي متحد ایالاتونو او ملګرو هیوادوی د اسلامي دولت ډلې یو شمیر لوړ پوری او د منځنۍ پوړ مشان وشلې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې واشنگتن باور لري چې د دغو مشانو په وژل کېدو سره د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو د کنټرول او قماندې وړتیا کمزوري شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور له فریبا ظاهر څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د پنځمې پورز ویلی چې امریکا او متحدینو یې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر مشران وژلي دي. وال سټریټ جورنال هم د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د متحده ایالاتو په پوځي هوایي بریتونو کې د اسلامي دولت درې لوړ پوړي مشران وژل شوي دي. عبدل باسط چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو مشر و، حاجي معتز د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال و، او رضوان طالب چې د عراق په موصل ښار کې د دې ډلې لخوا نومول شوی والي و، هغه کسان د جې چې په دې ورستیو کې وژل شوی دی. پینټاګون زیاتوي د دې ډلې مشران، قماندانان، کنټرولونکي ډلې، مرکزونه او وسایل تل زموږ د بریتونو اهداف دي. د دغو مشرانو د وژل کېدو خبره یو ورځ وروسته لاغه کېږي چې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل هغه نوی فرمان تایید کړ چې له مخې یې سلګونه امریکایي ځواکونه د عراقي سرتیرو د روزنې په هدف په هغه هیواد کې ځای پر ځای کېږي. د اوباما ادارې په دې وروستیو کې پریکړه کړې وه چې 1500 اضافي امریکایي سرتیري به په عراق کې د روزنیز ماموریت لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا د پوځ ډګر جنرال جیمز تیری چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو مشري کوي، وړاندې خبرداری ورکړې وه چې د عراق د پوځ د ظرفیت جوړولو لپاره لږترلږه 3 کلونو ته اړتیا سته. هغه د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د عملیاتو د پیل وخت ونه شوت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر 13 د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی سره په خبرو کې د بشپړ حکومت او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د یوې منسجمې عراقي جبهې ته جوړولو لپاره د الیبادي هڅې وستایلې. اوباما دغه راز د عراق له پوځ سره د مرستو او روزنې، د وسلو او تجهیزاتو په ورکولو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د هوایي بریتونو په دوام بندي د امریکا ژمنې بیا تکرار کړې. په همدې حال کې داسې ویل شته چې د سوریې په الکوشکیه کلی کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي وي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د برېټانیا میشتې څارونکي ډلې لخوا د پنجشنبې په ورځ سوې ده. د دغې ډلې مشر د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه هم د شویتات قبیلې لږ تر لږه زر کسان لا درک دي. هغه وایي موږ باور لرو چې هغوی به ټول د اسلامي دولت ډلې لخوا هغه مال اعدام شوي وي چې دا ډله تېر دوبۍ د الکوشکیه کلي ته ننوتل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نعمت الله رحیمزی له روزګان لیکلي دي، له ولسمشر او د پارلمان له وکیلانو هیله کوم چې د دانګام له خلکو سره مرسته وکړي. عبید الله لیکي دا مسلمانان نه دي چې د مسلمانانو کورونه په دانګام کې سوځولې دي. شاکر له روزګان څخه لیکي په دانګام کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټرو لبدي سره په ان شاء الله پاتون کوونکي وښورل شي. یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلي دي افغان حکومت باید دانګام ته ژر تر ژره کمانډو واستوي. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلي دي سمکنوی ولسوالي د سلیمان خیلو علي لیسه ودانۍ نه لري او د دانګام پاړه نور ګڼ اسمي سونه لرو. بشیر الله لمن له کابل لیکي کونړیان د اور په لمبو کې سوځي، چارواکي ولې دومره سست دریس لري. او احسان الله جمال سي له هلمند لیکلي دي افغان دولت ولې له پاسون کوونکو سره په دانګام کې مرسته نه کوي. دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30